دا پیدایخ کتاب پنځوسم فصل. حضرت یوسف په خپل پلار باندې ور پریوت او په هغه باندې وژړل او ښکل یې کړ. بیا حضرت یوسف خپلو خاصو طبیبانو ته چې د هغه خدمت یې کوو حکم وکړ چې د هغه پلار حضرت یعقوب مومیایی کړي. نو طبیبانو هغه مومیایی کړ. په دې کار باندې پوره څلوېښت ورځې ولګېدلې او د مصر خلک اویا ورځې په هغه باندې غمجن وو. کله چې د هغه د غم ورځې تیرې شوې نو حضرت یوسف د فرعون درباریانو ته وفرمایل، که په ما مهرباني کوئ نو زما په خاطر د فرعون سره خبرې وکړئ او هغه ته ووایئ زما پلار ما ته قسم راکړی دی او ویې ویل زه مړ کیږم. ما د کنعان په خاوره کې په هغه قبر کې چې پخوا جوړ شوی و خښ کړه. اوس ما ته اجازه راکړئ چې لاړ شم او پلار مې خښ کړم، بیا به بیرته راشم. فرعون ځواب ورکړ، لاړ شه او لکه څنګه چې پلار دې درته قسم درکړی دی هغه خښ کړه. نو حضرت یوسف روان شو چې خپل پلار خښ کړي. د فرعون ټول درباریان، د دربار لوړ رتبه خلک او د مصر ټول مشران د حضرت یوسف سره لاړل. د دوی سره د حضرت یوسف د کورنۍ ټول غړي، د هغه ورونه او د هغه د پلار کورنۍ هم لاړل. یوازې د هغوی اولادونه رمې او پادې په جوشن کې پاتې شول. جنگی گاڑی گانې او اسواران هم د هغوی سره لاړل او دا یوه لویه قافله وه. کله چې دوی د آتاد درمن ځای ته چې د اردن د سیند په لمرخاته کې دی ورسېدل، نو ډیر سخت او په لوړ آواز وژړل او حضرت یوسف په هغه ځای کې د خپل پلار دپاره اووه ورځې د مړینې مراسم ونیول. کله چې د هغه ځای اوسیدونکو کنانیانو دا ولیدل نو هغوی وویل، مصریان ډیر سخت غم او ژړا کوي، نو ځکه هغه ځای چې د اردن د سیند په لمرخاته کې دی د ابل مصریم په نوم یاد کړی شو. نو څنګه چې حضرت یعقوب وصیت کړی و زامنو یې هماغسې وکړل. هغوی هغه د کنان خاورې ته یوړ او ممرې ته نږدې یې د مکفیلا د پټي په سمسه کې چې حضرت ابراهیم هغه د پټي سره د حیتی افرون څخه د هدیرې د پاره اخیستې وه خښ کړ. حضرت یوسف د خپل پلار د خښولو څخه وروسته د خپلو ورونو او هغو ټولو خلکو سره چې د جنازې د پاره د هغه سره تللي وو مصر ته راستون شو. حضرت یوسف خپلو ورونو ته تسلي ورکوي. کله چې د حضرت یوسف ورونو ولیدل چې د هغوی پلار وفات شو نو هغوی وویل، که چیرې یوسف زمنګ څخه لا تر اوسه هم کرکه کوي او وغواړي چې د ټولو هغو بدو بدله چې موږ ورسره کړي دي زمنګ څخه واخلي نو بیا به څه کوو؟ نو هغوی حضرت یوسف ته پیغام ورولېږه او ویې ویل، زمنګ پلار د خپل مرګ څخه مخکې دغه حکم کړی دی. یوسف ته به داسې ووایې چې زه ستا څخه دا غوښتنه کوم چې د خپلو ورونو ګناهونه او خطاګانې او هغه بده رویه چې ستا سره یې کړې ده وبخه. اوس زمنګ یعنې د خپل پلار د خدای د غلامانو ګناهونه وبخه. کله چې حضرت یوسف د هغوی پیغام ترلاسه کړ نو وې ژړل. بیا د هغه ورونه په خپله راغلل او د هغه په وړاندې یې خپل سرونه ټیټ کړل. ویې ویل، موږ ستا غلامان یو. مگر یوسف هغوی ته وفرمایل، مه وېرېږئ، آیا زه خدای یم؟ تاسو زما په خلاف د بدو پلان درلود خو خدای پاک هغه په نیکۍ باندې بدل کړ، د دې دپاره چې د ډیرو خلکو ژوند وژغوري. او لکه څنګه چې وشول هغوی نن ژوندي پاتې دي. نو بیا مه وېرېږئ، زه به په تاسو او ستاسو په اولادونو باندې پام کوم. نو هغوی ته یې تسلي ورکړه او په مهربانۍ سره یې ورسره خبرې وکړې. د حضرت یوسف وفات کېدل. حضرت یوسف د خپل پلار د ټولې کورنۍ سره په مصر کې پاتې شو. هغه یو سل لس کاله ژوند وکړ. حضرت یوسف د افرایم د اولادونو او لمسیانو د لیدلو پورې ژوندی و او همدارنګه هغه تر هغې پورې ژوندی و چې د منسی د زوی ماخر اولادونه یې هم په خپله کورنۍ کې ولیدل. حضرت یوسف خپلو ورونو ته وفرمایل، زه مرګ ته نژې شوی یم، خو بې شکه چې خدای پاک به تاسو وساتي او تاسو به له دې وطن څخه هغه وطن ته بوزي چې د حضرت ابراهیم، حضرت اسحاق او حضرت یعقوب سره یې کلکه وعده کړې ده. حضرت یوسف د حضرت یعقوب د کورنۍ خلقو ته قسم ورکړ او ویې فرمایل، زما سره دا وعده وکړئ کله چې خدای پاک تاسو هغه هیواد ته بیایي نو زما مړی به له ځان سره وړی. نو حضرت یوسف د 110 کالو په عمر په مصر کې وفات شو. وروسته له دې چې هغه مومیایی کړ، په تابوت کې یې کېښود.